سلیم شای دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبرونه ده. زه رحمان بنریما نن د اکتوبر 8 نیټه ده. دا په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکای په سرخار واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو بجه ده. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر مهم رپورټونه وړاندې کوو. دا ته وایي چې د پاکستان د پیسو د غیر قانونه لیګلو را لیګلو د سار ادارې ایف اے ٹی ایف پاغه فهرست کې لا موجود دی. کم کې چې پاکستان د دې خطر سره مخ کېدی شي کچري تمام شرطونه ونه منل نو تور فهرست هم تلی شي. په دې موضوع به سره په دې خبری خبرونه کې څېړنې او رپورټونه شریکوو. درته وایو چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د هغه قانون سر غندنه کړې ده. په کم کې چې ویل کېږي په پاکستان کې به په انساني حقوقو سرغړونه کیږي او د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو اختیارات پکې پراخ کړی شوی دی. ادارې ویلي دي په صوبه کې د برقو د لارې طالبانزیشن ته د ودی ورکولو خبره به کله هم ونه مني. او نن په خبری خبرونه کې ته وایي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د القاعده خلاف د جګړې اتلس کاله پوره شو. اتلس کاله وروسته په افغانستان کې په میلیونو ماشومان د سکول د تګ نه محروم دي او ادارې وایي چې په بمونو کې ژوند تیر کړو. راسره اوسه مهم خبرونه چې چرته هم وي سر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د امریکای کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
پاکستان باندې فشار دی چې د غیر قانونه پیسو د لیګلو را لیګلو چې کوملارې دي هغه دی وټړي او هغه تمام شرایط دی پوره کی کم چې ایف اے ٹی ایف یعنی په دې طریقه چې کوم پیسې لیګل کیږي دا غیر د سار چې کوم نیدان نړیواله اداره ده هغه ټول شرطونه دی ومني. او پاکستان دا وخت په ګری یعنی خړ فهرست کې دی او دا خطر موجود دی چې دا تور فهرست تلی شي که تمام شرطونه ونه منل. پاکستان خپل وای د خطرې نه هیواد وته دی. اوس په دې موضوع د اسلام آباد نه رپورټ اورو بیا په سره نه کوو. دا رپورټ د اسلام آباد نه الیاس خان را لګلی دی.
د غیر قانونه پیسو اوړل روړلو د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د آسیا د پاره ډلې یا د اے پی جی د غیر قانونه پیسو اوړلو روړلو او د تراګرو مالی مرستې ادرولو د پاره د پاکستان لخوا اوچت کړی شوي ګامونه کمزوري او ناقصه ګرځولي دي. او په خپل نوي جایزه رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان په ګری یا خړ نوملړ کې د پاتې کېدو زیات امکانات دي. رپورټ د پاکستان لخوا د تراګرو مالی مرستې او د منی لانډرنګ د پاره شوي یو شمېر اقداماتو نه هم مطمئن نه ښکاري. پاکستان وایي چې د منی لانډرنګ او ټیرر فاینانس د منځنۍ درجې د چیلنج مخه ده خو عالمي ډلې پاکستان های ریسک درجه کې شاملې. په رپورټ کې ویل شوی دی چې پاکستان ته ترانس نیشنل د ترهګرو ډلو سره تړلي خطرې راوړاندې دي. په ترهګرو ډلو کې د داعش جماعت الدعوه لشکر طیبه جیش محمد حقانی نیټورک او القاعده حواله ورکړې شوې ده. او پاکستان ته ویل شوی دی چې دې لړکې یو کوټلې تګلاره خپل کړي. د اے پی جی د رپورټ تر مخه پاکستان کې د ذکر کړې شوې ډلو نه علاوه تاریخي طالبان پاکستان کوټه شورت طالبان پر انسانیت فاونډیشن وغیرہ ته مختلف ذرایعونه فنڈز ملاویږي. ډیو ریډیو چې د اے پی جی د دې تازه رپورٹ په اړه په مالیاتی چارو ژور نظر لرونکي سینئر جرنلسټ مهتا بدر نه اپ پختل نه هغه وي
چې 27 میں سے 10 پوائنٹس ایسے ہیں جن میں پاکستان کی مکمل کمپلائنس ہے. جو اس سے آگے 10 پوائنٹس ہیں ان میں جو ہے انہوں نے کہا جی پارشلی کمپلائنٹ ہے اپ, اور جو 7 پوائنٹس ہیں ان میں نان کمپلائنٹ کرا دے دی ہے.
پاکستان د اے پی جی لو خبر کړی شی ہوئیش نقطو کې پلس نقطو مکمل عمل کړی دی. پاکستانی چارواکی وای چکی دیشی چپر تور نوملڑ کے وانا چولے شی ولے چھ پاکستان پتیر یوکال کے کشمیر گامونا پور تکڑی دی. خود زیادہ تکڑا چھ پاکستان تبا اس ہم دیا والے سرا ڈیر سکول وی. بلخوا سینئر جرنلسٹ جرنلس او اقتصاد پوہا زیشان حیدر وائی رپورٹ کے ویلے شیوی دی چی دے لڑکے زیادہ تر مسئلے اس ہم ندی حل کرے شیوی دا صورتحال یو لحاظ سرا دا پریشانی وڑ کے دیشی دا اوی چی کے دیشی پاکستان پبلک لسٹ کے خورانشی خڑ نم لڑکے دا پاتے کے دو تورا اس ہم پسر زنگی گی زیشان حیدر اوی چی بلخواتا حکومتی وزیران دے حوالے سرا کافی مطمئن اخکاری اور دا پاکستان دا اقتصادی چارو مرکزی وزیر حماد اظہر اور خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی ویلی دی چی مونگا نڑائی تا پدے باور ورکولو کے کامیاب شویو چی پاکستان دا ترہگرو مالی مرستو اور دا پیسو بغیر قانونا ترسیل دا مخنیوی دا پارا پتیر یو کال کے غٹ پر مختک کرے دے بلخوا دا پاکستان خارجہ دفتر دا ہند دا وزیر ہا بیان رد کرے دے پکم کے چی ویلی شوی دی چی پاکستان دا ترہگرو مالی مرستو پا وجہ پا بلیک لسٹ کے اچولے کے دیشی الیاس خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام
پدې موضوع سیړنه کور سره ملګری شوی دی پیر زبیر شاه په سټوډیو کې سړي مشه پیر سره بخیر پاکستان ولې د دې خطر نه ونوته دا خو دوه کال سیوا مو د وشو چې خړ ریسک فهرست کې دی او کله چې بل میټینګ کې نو دا یاري چې اوس به تور فهرست کې یا تور دم لړکی شامل شي سو جدا
نو جی دا خو تاسو یاد تیر کال پاکستان په دې خړ لیست کې چلول شو او بیا په دې ارلندو کې سو میاشت وړاندې دلته چې کوم دوی میټینګ وشو هغه میټینګ کې دا و چې دوی خپل رپورٹ وړاندې کوي پاکستان او دوی به ګوري او دوی ته سلویخت ریکمنډیشنز ورته وایي دا سه ګامونه به دوی پاکستان ته ویل چې تاسو به اخلي په سلویختو کې چې اوس کوم دوی دا رپورٹ پاکستان وړاندې کړي او بیا دوی په ریویو کړي او هغه کې دوی دا سه وایي چې پاکستان تش په یو ریکمنډیشن باندې پورا کار کړی دی په پینزو باندې اغکړې دې لکه جزوی تور باندې او بیا پکې 15 نور داسې یاد کړې دي چې اغه باندې کار نه دی شوه نو مطلب دا دی چې اوس هم پاکستان باندې فشار هم دک شان شته چې اصلي کوم فیصله بکیږي د خل لیست نه وباسل یا خل لیست نه تور لیست کول اغه به د 13 نه 13 پورې کوم میټینګ دی د ایف ای ٹی ایف والو پاغه کې به دوی دا بیا ګوري او پاک به فیصله کوي چې پاکستان څوک خدل ته دا ویل کیږي چې ګران د پاکستان تور لیست واچي ولې چې کوم تور لیست کې پاکستان سره داسې ښکاری چې درې کسان داسې درې هوادونو ضرورت به وي چې کوم وایي چې نه پاکستان په بلیک لیست کې ماچوي تور لیست کې نو هغه دې سره شته لکه یو ترکی دی چین دی او ملیشیا داسې ویل کیږي چې دوی به پاکستان مرسته تراشي او بلیک لیست به پرې نه دي خو دا هم چانس دی چې دا دی ته وای ډارک گری لسٹ چې دا بلیک لسٹ نه وي خو د کوم گری لسٹ اوس د پدې باندې سختې نور هم زیاتې کی او پاکستان باندې نگرانی زیات شي او پاکستان غوښتنې زیات شي چې دوی د اغه ګامونه واخلي اغه سلويخ ګامونه لکه دوی اوس وایي چې پاکستان خو اغه کړی دی لکه چې کوم بینکونو کې د پیسو چې کوم د ترهګری مالی سرچینه دی نیولو کې خو دوی وایي چې کوم تنظیمونه دي په هغوی باندې داسې کاروایي نه ده کړې اسپیشلي هغه تنظیمونه چې کوم ملګرو ملتونو او نور بهرني هیوادونه ترهګر بللي دي لکه جماعت الدعوه شو لشکر طیبه شو دا مثال دی نو پاکستان کا فرض کا بلیک لسٹ کے بڑے رغٹا خبر ہے ایمان دے خیال سے بلیک لسٹ بلاڈ سی خدا دے چے ولے چے بلیک لسٹ کو گرو سپور دو ہوا دون دی یونا شمالی کوریا دا او ایران دے نو اغه سره به الډی پاکستان معیشت مون ګورو ټیک نه دی او که فرض کا دا ډارک ګری لیست لاړ شي یا بلک لیست لاړ شي نو دا به نور هم د معیشت پرسته
بو او دی باندې لګ نور هم چې خبرو شي چې معیشت په نور څنګه په مشکل کې خکیل شي یا راتلونکو غونډه چې دا په پیرس کې په دې کې امکانات سړي دا پوس کوم خو پاکستان په ظاهره پاکستانیان چې کوم داوی کوي هغه دغه د بینکونو خبره چې تاسو کړل دین لوګه دا هم چې د چمن په پوله او ترخم په پوله چې کوم د پیسو د تګ راتګ د کاروبار طریقې وي یا بلیک مارکیټ وو هغه تړلې ده او سالتا غن کیږي او تاسو نورې داوی هم کوي خو پاکستان تاسو ول چې ملیشیا ترکیه او چاینا دوست هیوادونه دی او چاینا خو پاکستان په ملګرو ملتونو کې هم څو ځله ملګرتیا کړې ده. نو دی به ملګرتیا کوي خو څوک دی داسې چې هغه غواړي چې پاکستان بلیک لیست ته لاړ شي اولې دا سفارش څوک اولې کوي؟
نو جی سفارش خو ګوري پاکستان اوس یو بیان راغلی دی کله تاسو نن فارن افیس بیان ورکړی دی هغه چې کوم دی هند د دفاع وزیر دی هغه خبره کړې و هغه ویلي چې پاکستان اینی ټایم لکه په کوم څه وخت هم د بلیک لسټ ته اچول کېدی شي. نو پاکستان او دل د مخکې هم شاه محمود قریشي و دا خبره کوله ایون عمران خان پورې. عمران خان که تاسو ته یاد دلته په هغه کې چې کومې خبرې کړې وې دلته په یو انټرویو کې په دای نیویارک ته چې راغلی و په هغه کې هم دا ویلي و چې هند به د ایف اے ټی ایف ذکر د کړی و چې ایف اے ټی ایف کې دوی موږ پسې لګیا. نو پاکستان دا دنیا ته خودل غواړي چې دا د هند یو لابي ده، هند لګیا دی او دا شی سیاست ورنه جوړوي، دا سې شینه چې کوم یو ټیکنیکل شی دی. خو نه کوم وګورو نو دا اول چې کوم فشار دی، اول چې کوم ګریل لسټ اچول شوی نو دا د امریکې د برتانیې او د جرمنی د خلې باندې چول شو او وی ورته ویلی. نو امانه د خیال چې دا د هند هند به خامخا وای، ولې چې هند چې کومه خبره کوي اده ترهګری خبره کوي، هند ترهګری چې کوم مالی سپورټ دی هغه خبره کوي، او بیا هند چې کوم ټول نه غټ یو دښمن چې کوم ممبئی حملو کې ذمہ دار ګڼل شوی دی هغه شافی سعید، دا ټول خبره تړلې دی ایف اے ٹی ایف او دا ترهګر. نو هند دا وای خو بهرحال پاکستان چې کوم هغه د دریز دا ما په خاطر ټیک نه دی چې هند لګیا، نه ټول دنیا لګیا دا او ته ډیر سیریس اندېښنې دي او وی وای چې پاکستان دی د ترهګرې د مالی سرچینه ونیسي.
ډیر مهرباني پر سب
ډیر من
او اردن کور سره وسې سو لزو کې موږ د افغانستان د تل سو کالو جګړه چې دغه خبره کوم. پورا تلس کالا آگاہو یعنی پوم نومبر باندې اکتوبر باندې وبخی امریکا د ناټو د ائتلاف سره د ملګرو ملتونو په اجازه په افغانستان حمله وکړه او هلته د طالبانو، القاعده او ترهګرو خلاف عملیات شروع کړل او د طالبانو حکومت ړنګ کړ. دا حمله ځکه وکړله چې افغانستان کې میشت القاعده مشر اسامه بن لادن په امریکا په حمله د حمله منصوبه سازو په امریکا حمله کړې و. د دې حمله اتلس کاله پروشو، اتلس کاله کې په افغانستان کې ټول زیات اثرات نړیوال و چې دی په ماشومانو شوی یو پورا نسل په بم چودنو کې لوشي وي. په دې موضوع رپورت د وړاندې کوو به سره نه کوو را سره اوسه رپورت در کړی د ارباب محمد علي.
اتلس کال وړاندې د کال 2001 د اکتوبر د میاشتې په نننې نیټه امریکا په افغانستان حمله کړې و، ځکه چې القاعده په 11 سپتمبر په امریکا برید کې شاوخوا 3000 کسان وژلي وو. تیرونه د ملګرو ملتونو لخوا خبر شوی رپورت کې ویل شوی وو چې د کال 2015 نه تر د کال 2013 پورې د ماشومانو په زید په افغانستان کې معلومه جدي سرغړونه د 14000 نه زیاتې وي. کابل کې د ډاکټرې د زده کړو اتلس کلنه طالب علم سید ابراهیم وای دی چې د کلنه پیدا شوی دی نو بس یوازې جنگ او شخړې یې لیدلې دي، د چرته په هیواد کې امن نه دی لیدلې. واکمنو ته زما پیغام دی چې د اختلاف پیدا کول نه ډډه وکړي او یوازې د هیواد د پرمختیا لپاره دی کار وکړي. توپیری چلن هیڅ کار نه دی، ځکه د خپل هیواد د مشرۍ لپاره دی خپلو کې رایوځي شي. افغانستان کې د سیو دی چلډرن مشر اونو وین مینن وای افغانستان کې هر ورځ د یره ملوي چې 14 بکیږي، ماشومان به سکول ته نزي ځکه چې حالات ښه نه دي او چا سره دا یقین هم نوی چې د کورنه بهر تللې مور او پلار یا رونه خیان دی به روغ رمټ کور ته بیرته راهم شي او کنا. د یونیسف د رپورټ تر مخه د کال 2018 په مقابله کې کال 2013 کې په سکولونو بریدونه درې چنده سیوا شوې دي. یونیسف زیاتوي چې د کال 2013 اخره پورې د شخړې له امله په افغانستان کې د زرو نه زیات ماشومانو سکولونه بند کړل شوې دي. ایف پی خبری اداره په خپل رپورټ کې د یو لس کلنه صابر ذکر کړی. صابر د غزنی نه کابل ته تدې لپاره تښتیدلې دي چې په کابل کې به مونپلی د نور پرز زړی او وچه میوه خرڅ کړي. صابر خبری ادارې ته ویل دي چې د سره سکول ته تلل لپاره پیسې نه وي، دوی اوس مزدوري کوي چې خپل کورنۍ ته پیسې وګټي.
اتلس کلنه طالب علم مدینہ الکوزے وای په افغانستان کې امن د دې لپاره یو خوب دی.
زه د افغانستان په یو داسې انزور یا تصویر کې د امن سوچ کوم چرته چې هر خوا خوشحالي چا سره هم توپیری چلن نه کیږي. یو داسې تصویر چې په هغه کې رڼا د تعلیم وي، یو داسې تصویر چې په هغه کې په یو بل تورونه نه لګول کیږي او یوازې د خپل ځان او حیوانات ته ذمہواری لري.
کال 2001 کې په افغانستان د امریکا د بری درستو د ځوان کول او په خاص توګه د جنکو لپاره حالات ښه شوي دي. دوی تعلیم او د ژوند په نورو چارو کې پوره پوره برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند تر مخه د افغانستان 20% آبادی د 14 کالونه کم عمرونه لري. یونیسف وای په افغانستان کې د 8 لکو نه زیات ماشومان سکول ته نه ځي. محمد مبین په یو سکول کې سبق وای.
افغانستان کې سوله دوی ته یو خوب ښکاری. کچری په افغانستان کې سوله راغله نو ډیره ترقی به وکړي، قدرتی مادنیات به راوکنستل شي او معاشي سوکالی به راشي.
افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په وجه روزګارونه هم کم دي او اکثره کورنۍ خپل بچي د سکول په ځای په خطرناکو لارو کوڅو کې د پیسو راجمع کولو ته لیږي. امریکا او طالبان د یو کال راهیسې په افغانستان کې د سولې لپاره خپلو کې خبرې کړې دي، خو د اختلافاتو په سر د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د طالبانو د برید په وجه د دوی سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. افغانستان کې صدارتي انتخابات ترسره شوي دي او امید څرګندول کېږي افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو به د طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالېږلی شي.
اوس په دې موضوع سیړنه کوو. را سره ملګری شوی دی باروس خان صاحب. سړی مشه باروس صاحب، باروس صاحب زما غوړې
او ستا غږ زاورم زما غږ ندرځي،
مهرباني سړی مشه باروس صاحب تاسو غږ راځي. دا راته وای چې شل کله په خوا چې کله امریکا او ناتو اتحادیان د ملګرو ملتونو په اجازه افغانستان ته ورتلل، نو کم اهداف چې هغه وخت ټاکل شو هغه په 13 کلو کې ترلاسه شو.
هغه په انګریزي کې وایي چې ډېرې اوبه د پل د لاندې تیرې شوي دي، نو 13 کاله ډېره لویه موده ده. په دې کې که دا وګورو چې امریکا پسې تللې وه، نو په افغانستان کې د القاعده هغه وجود نشته کوم چې د طالبانو په شتون کې وو. طالبان په حکومت کې نشته، خو طالبان په جګړه کې دي، په سنگرو کې دي. د طالبانو سره مرستې د چا دي؟ دا نورې د پښتنو وړ هغه دي موضوعګانې دي سړی وایي. خو په دې دومره دور کې چې وګورو که ارمانونه دي، نو دا څنګه چې تاسو اوس د دې کابل نه په دې رپورټ کې د اوریدونکو ته او کتونکو ته وښودل، دغه د لوی ارمان دی د افغان د ځوان کل او د هر افغان چې په افغانستان کې دی امن شي، په افغانستان کې دی جګړه ودرېږي، په افغانستان کې دی د وینې تویدل بند شي. دغه ارمان لا نه دی پوره شوی. دغه لوی ارمان دی ځکه چې دغه وینه تویدل ودرېږي، اوربند وشي، د افغانانو په خپل منځ کې د امن خبرې اترې په یو داسې ماحول کې وشي چې دواړه خوا یو بل افغانانو ګڼي، نو دا ترقی به نوره تیزه شي، دا تعلیم او پوهه چې ده دا به نورم ګړندی شي. د افغانستان ځوان کل چې کومه دی په خصوصي توګه باندې جینکۍ چې کومه دي هغه به تعلیم په لرا شي، هغه به هنرونو په لرا شي، هغه به ساينس په لرا شي. زه کله کله ګورم چې داسې عملیات چې هغه په افغانستان کې ناشونی وو کوم ډاکټرانی وکړي. پرون په فیسبوک باندې ما یو تصویر کته چې هغه د سړي زړه غټوي، خوشحالي کې ورته چې په داسې حالاتو کې چې څنګه تاسو وویل 13 کاله شو جنگونه روان دي، خو د دې باوجود بیا هم ژوند روان دی. د ژوند پله هغه امید چې کومه دی هغه یو تر ورځ تر بله یعنی نورم قوی کیږي دا نه چې خلک حوصله بیلی او دا وای چې ګندې نه هیڅ امید نشته خودی دا وای چې او مشران د سره کینی تفرقې دی نه چوي د افغان ولس دغه چې کوم دغه دی د ارمانونه دی دا دی په نظر کې ونیسی بیا کده دی ته ګورو جګړه نه دا ودرېدلې طالب چې کوم فوجي قوت ته هغه په مکمله توګه نه دی ځپلې شوی طالب ډیر مرګ جوب لور واړول د افغانستان ملي ځواکونو ته د امریکایي او د ناټو ځواکونو ته د افغانستان عام ولس ته وګړي ته بیا د دې په مقابله کې همدیز واکونو طالب ته یو خدرانن تلپات واړول یا ځاني یعنی مرګونه پکې راغله مخې ته تبایانې پکې وشوې اقتصاد پکې تباه شو سکول پکې تباه شو مارکیټ پکې تباه شو دا هر څه چې په نظر کې ونیسو په دې اتلس کال کې چې کوم بیا د خوشحالۍ کارونه د افغانستان د ولس په نظر کې شوې دي هغه دا شوې دي چې جمهوریت رامنځته شوی دی اداري رامنځته شوی دی پوز رامنځته شوی دی یو منظم پولیس رامنځته شوی دی نور د غشانتي قواوې دي چې هغه د امنیت ټینګولو لپاره هغه رامنځته شوی دی ملک عین یعنی اساسي قانون موندلې دی پارلمان موندلې دی د جنکو سکولونه خلاص شوی دی جنکې په پوهنتونونو کې په زرګاه باندې په د افغانستان په هره سیمه کې دی په هر ولایت کې دی دا او د دې سره اقتصادي هم نور لارې ځان ته خلاصې کړې دي د
بارس خلاص پته کې اوسو ته پوسونه نور کې خلک چې دا ټولې تاسو چې کومه نقطه یاد کړې په افغانستان کې خدا په دې جګړې نه هم کچري غوښتې نړیوالو نو د افغانستان کومکې کولې شو او بل دا تاسو هم کوي چې اتلس کال روس اوس دروغ خبرې کیږي او جرګې روانې دي نو هغه وخولې دا څه نه کول کېدل چې جرګه شوې وي د خبرو تر دا مسلې ختم کړې شوې وي او په لکونو شمېره کې افغانان هم نه وجل شوې او په زرګونو شمېره کې بهراني هم نه وجل شوې خبرې هغه وخولې نه کېدې
ځکه اوه ما په خپل نظر نو د دې ټول پړه په طالبان وراړوم ځکه چې کله د 9/11 پیښه وشوه دلته په امریکا کې د امریکایي چارواکو د پاکستان او د طالبانو نه په کلکه غوښتنې وکړې بیا طالبانو او د طالبانو غوښتنه دا وه چې اسامه بن لادن دوی ته حواله کړي ځکه چې القاعده د دغه پیښو د دغه بریدونو ذمہواري اخیستې وه خو طالبانو هغه څه ونه کړل او وی ویل چې ګندې موږ ته ثبوتونه راکئ د هغه د بې وسه دی د په افغانستان کې د یو میلمه په حیث دی بیا هغوی خپله د علماو د یوه شورا راغونډه کړه هغې هم دا ونه ویل دا پرېکړه ونه کړه چې ګندې اسامه بن لادن امریکا ته ورکوي بلکې دا ویل چې اسامه بن لادن دې تر هغه پورې په افغانستان کې اوسي تر څو د پخپل وګڼي چې د اوس محفوظه طریقه چرتبل زې تتلې شي دا خبرې وي چې د دې معنی دار وته طالبان نه بلکې اختیار په افغانستان کې القاعده لري نو دغه زینه چې کله دغه خبرې و نه منل شوې او بیا امریکا په افغانستان باندې د طالبانو د حکومت خلاف وړمبې چې کوم دې هوایي بریدونه شروع کړل بیا زمکنیز واکونه لاړل نو د هغه وخت نه هم دغه جګړه ده د طالبان حکومت خو واړول شو دریو ملکونو دغه حکومت په رسمي توګه پیژند پاکستان وو او عرب امارات وو او سعودي عرب هغوی دا ډی ریکګنایز کړ د طالبانو اوس هم څه داسې قانوني حیثیت نشته بیا هم دغه سره خبرې اترې روانې دي د دې په شا څه دي څوک دي دا ډېرې څېړنې کیږي خو په هغه وخت کې دغه ونه منل شوه بیا د طالبانو د مرستو د پټو لاسونو د ښکارو لاسونو خبرې منځته رالی د امریکا چارواکو په هغې باندې نومونه واخیستل پاکستان یې پې تورن کړو خو تر اوسه پورې چې کومه دي دغه خبرې روانې دي غوښتنې روانې دي او وینه تویدل لا نه دي ودرېدلې
ډېر مهرباني باروس خان صاحب
مننه
را سره اوسې سولزو کې چې بیرته راشو نو په دې موضوع نور رپورټر هم را سره لرو په ځانګړي ډول باندې ملګرو په نړۍ کې چې کوم مطبوعات دي نړیوال مطبوعات هغه دې ته څنګه ګوري دا به تړاو نه کوو
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
نن یعنی د اکتوبر په اووم تاریخ په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د امریکای د شروع کړي جنگ اتلس کاله پوره شول. په دې موقع د امریکای او د نړۍ په مختلفو اخبارونو کې افغانستان کې د اتلس کالو راسي د تود جنگ په حق لا مختلف ریپورټونه تجزیه او مضمونونه خواره شوي دي. د افغانستان په جنگ د امریکای د یو زوړ اخبار هیومن ایونټس په ویبپاڼه د نامتو امریکني لیکوال مارک ایوریټ یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخطه افغانستان کی اوس جنگ ولی لازمن بندے دل پکار دی. مارک ایوریٹ د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د صدر ترامپ لخوا طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو د اعلان نه پس امریکا کې د خی او د گس اڑخ دواړه قسمه سیاستدانانو په دې اعلان سخر د عمل ښکارا کړی دی. د ډیموکراتیک پارټی سینیټر باب مینینډیز د اعلان ته د ټرمپ حکومت د خارجه پالیسۍ بل یو ډیر خطرناک اقدام ویلې دی چې مقصد یې د امن د پاره د یو منظم کوشش کولو په ځای د صدر ټرمپ شخصیت ذلول دی. په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ یو غړي ایډم کین زینګر په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د داسې ترهګر تنظیم مشران د امریکې په خوره قدم ایښودو ته پرېښودل نه دي پکار کوم چې تر اوسه پورې د 11 سپتمبر د حملو غندنه قدرې نه ده کړې. خو هیومن ایونټس اخبار خپل مضمون کې لیکي چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه واپس امریکې ته د راوستو دپاره صدر ټرمپ له طالبانو سره عمل لوزنامه لازمن دستخط کول پکار ده. اتلس کاله جنگ اوشو دا ډیره لویه اوشوه. نور امریکایانو له د صدر ټرمپ د امن کوششونو مرسته پکار ده او صدر ټرمپ له عقوبت امن لوزنامه کول وی ځکه چې د امریکني قام هم دا خواهش دی چې امن راشي. مارک ایوریټ خپل مضمون کې زیاتی چې صدر ټرمپ په کال 2018 کې خپل صدارتي انتخابي مهم کې خپل امریکني قام سره دا لوس کړی و چې دی به افغانستان نه خپل فوجونه راغواړي. خو افسوس چې صدر ټرمپ د صدارت په کورسۍ ناستی سره سمدستي افغانستان ته نور 3000 فوج ولېږلو. هیومن ایونټس اخبار لیکي چې د کال 2014 په فروری کې امریکا کې د خلکو د رائے خیال د معلومولو نه پس دا خبره په ډاګه شوې وه چې د امریکایانو اکثریت د افغانستان جنگ شروع کول یوه غلطي ګڼي. خو دې پسې د همدغه کال په جون کې شوی عوامي سروې کې 52% امریکایانو د افغانستان جنگ ته د یوې غلطۍ ویلو نه انکار وکړو. ریپورت لیکي چې د افغانستان د جنگ په حق له د امریکني اولس رائے خیال وخت په وخت بدلیږي. د روان کال په 14 اگست شایع شوو راسموسن ریپورټونو کې لیکلی شوی دی چې ډیر کم امریکایان افغانستان د امریکې د مفادو لپاره اهم ګڼي. خو بیا هم لوی شمیر امریکایان افغانستان نه د کلهمو امریکنو فوجونو د راغوښتو په حق کې نه دي. د یوګو په سروې کې معلومه شوې ده چې عام خلک افغانستان کې د روان جنگ په صحیحوالي اعتراضونه کوي. عام اولس افغانستان نه د امریکني فوج وتل غواړي او وایي چې آینده د پاره د نورو ملکونو په جنگونو کې د امریکې په انخلولو ډیر غور او سوچ پکار دی. همدا قسمه جذبات د حکومت مخالفه سیاستدانانو هم ښکاره کړي دي. د سپتمبر په نیمه کې د ډیموکراتیک پارټۍ په صدارتي جلسه کې زنانه سینیټری الیزابت وارن خلکو سره لوس کړی و چې که د دوی یعنی ډیموکراتیک حکومت راغلو نو د امن لوزنامې بغیر به هم امریکني فوجونه سمدستي افغانستان نه راغواړي. دې د یو تپوس په جواب کې ویلي وو چې امریکني فوج په افغانستان کې د یو داسې جنگ د ګټلو دپاره جنګ وکړو چې دغلته پرتې مسلې په جنگ اړو اوارېدی نشي. مارک ایوریټ هیومن ایونټس کې د افغانستان په جنگ کې د سرو مال د زیان په حواله لیکلی دي چې د افغانستان په جنگ د کیدونکي مالی تاوان تر مخې دغلته امن لوزنامه اوس لازمه شوې ده. د کال 2014 د امریکې د بجټ نه ښکاره ده چې افغانستان کې په هر امریکني فوجي د کال سو د پاس لس لک ډالر اخراجات راځي. مجموعی لحاظ سره د افغانستان په جنگ د امریکی سالانه اخراجات 250 ارب ڈالر تا رسیدلی دی. دین علاوہ دا افغانستان پا جنگ کے تروس پوری 2400 امریکنی فوجیان وجلی شوی دی. دین علاوہ تقریباً 8000 عام خلق ہم وجلی شوی دی.
اوس لگی خبری دا پاکستان کی دا روانو سیاسی کڑکچنو حالاتو. پا پاکستان کی دا مذہبی گند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے پا سرخار اسلام آباد کی دا پرلت یا دا حکومت پزد دا ناستی غک کڑے دے او دی غک سرا پا پاکستان کی سیاسی باسونا بیانونا مباحثی تودیشی بھی دی. سو شیو مخی دا پاکستان خارجہ وزیرون پا دی موضوع باس کرده ده او یو داسی خبر کرده ده چی وائی پا پاکستان کے دا وقت دیر حساس ده سم مطلب ده سویل غواڑی پا دی موضوع خبری کورا سرا اسلام آباد نا ڈیو ریڈیو خبریال اورنگزیب خان ملگر شو ده. اورنگزیب خان سپا خیر آلے.
ډیر مننه ابو نیزه چې تاسو
د پاکستان د خارجه وزیر یو بیان راغلی د پاکستانی مطبوعاتو کې وای چې د پرلت نه نیری کې خدا وخت ډیر خطرناک دی. سوی څنګه خطرناک دی دا وخت؟
بالکل بنیاد صاحب دا پاکستان چې واکمن پاکستان تحریک انصاف چې څونه وزیران دي بیا بیا دا خبره کوي چې د جمعیت الاسلام مشر لخوا 8 اکتوبر چې کوم د اسلام آباد لاک ډاون یا د اسلام آباد تړلو د مظاهرو او د پرلت کم چې بیان مخه راغل وایي نه پس دوی بیا بیا دا خبره کوي چې دین یې ریګ نه خو دا وخت مناسب نه دی او دی دا نن وجه خودره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی چې په 8 اکتوبر کال 1947 هند دا کشمیر خپل په ولکه کې اغستو نو دوی دا خبره کوي چې دا نیټه د مولانا فضل الرحمن د پدې نیټه باندې دا پلتون نکړي ځکه چې پدې به د هند واکلاند کشمیر او پاکستان واکلاند کشمیریان چې کم دي هغه پدې باندې خپي. خو بلخوا چې کله مولانا فضل الرحمن د دې نیټه اعلان کول نو وخت هي هم دا خبره کړې وا چې 8 اکتوبر نیټه ځکه ټاکلې ده شاهي هم غواړي چې نړۍ ته وښيي چې دوی کشمیر سره ولاړ دي. خدای د خبرو نه د پاکستان کې چې کم تزیه کوونکي دي هغه د اندازه لګولې وا چې مولانا فضل الرحمن د 8 اکتوبر نیټه ځکه خوښه کړې ده چې هغه هم نړۍ ته دا خودل غواړي چې څنګه د هند واکمن کشمیر کې د پاکستان ترونو تر مخه چې د بشري حقوقو سرغړونې کېږي نو دغه شن پاکستان ته هم روان دي. نن په دې حقله د پاکستان پیپلس فرنټ بلاول بټو هم ډېره مهمه خبره کړې ده. هم دا خبره کړې ده چې نه غواړو چې د حکومت خلاف احتجاج وکړو. که چېرې د پاکستان موجوده حکومت یعنې پاکستان د انصاف حکومت د جمهوریت پر ضد د خپل ګامونه اونه درول د معاشي او بشري حقوقو سرغړونې جاري ساتلې نو دوی به هم مجبور وي چې د احتجاج لاره خپله کړي.
اورنگزیب د دې پاکستان کې د راتلون کې د موجوده حکومت راتلون کې سیاسي احتجاج چې دی په دې باندې تاسو څنګه ول چې باسو روان دي. خو کله چې انتخابات وشو د انتخابات وروسته د تمامو سیاسي ګوندونو یو غونډه شوه او شریکا په کم نرستو په پریس کانفرنس کې دا وشه و چې یو شریک اتحاد به جوړیږي او هغه بیا د هړتالونو او مظاهرو اعلان کړي. اوس تاسو په خبرونو کې لوستي دي یا مو د سړونکو نه تپوس کړی دی چې آیا تمام اپوزیشن ګوندونه لکه پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عمومي ګوند، قومي وطن پارټي، عوام نیشنل پارټي او دا ټول په شریک دي په دې احتجاج کې نه یوازې مولانا جماعت دی؟
جی بالکل ابو نذیر صاحب دا بالکل تاسو خبره صحیح ده. تاسو ته معلومه ده چې جمعیت العلماء اسلام مشر مختلف سیاسي ګوندونو سره رابطه پیل کړې دي. کله چې دا ټول ګوندیز کانفرنس شوی نو هغه دوی دا خبره کړې وه چې حکومت پر ضد به دوی یو یعنی دا ټول مخالف سیاسي ګوندونو به یو تګلاره خپلوي. خو اوس داسې بیانونه د پاکستان پیپلز ګوند لخوا خصوصا مخې ته راغلي دي چې دا خبره کړې ده چې د مولانا فضل الرحمن د احتجاجي پرلت به سیاسي ملاتړ کوو. خو واضح نه دی ویلی چې آیا دوی به هم په دې کې برخه اخلي. خو یې په حقله ناکیدین دا وایي چې ګرانه به وي چې پیپلز ګوند هم خپل تنان اسلام آباد ته هم په دې نیټه باندې ولیکي حکومت خلاف احتجاج وکړي. پاکستان مسلم لیگ هم وړاندې دا ویلي وو چې دوی هم حکومت پر ضد احتجاج کول غواړي او مولانا صاحب سره په دې احتجاج کې دوی شریک کېدل هم غواړي. خو نیټه د مخکې وروستو کړې شاهي ویلي دي پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ دواړو حکومت ته دا وخت ورکړی دی، مهلت ورکړی دی چې د کال اخره پورې دوی د حکومت نه لاړ شي. خو بنیادی صاحب دلته خبره دا ډیره مهمه ده چې پاکستان کې څونه مخالف سیاسي ګوندونه دي په دې پرلت باندې خو په ظاهره پای کې اتفاق نشته او په یو خبره هي اتفاق لري وحدت چې ټول سیاسي مخالف سیاسي ګوندونه په موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ټول لګوي چې دوی په ټګې باندې درغلو باندې حکومت کې راغلي دي او په فوري توګه دوی حکومت ته پریږدي او پاکستان کې د نوې ټاکنې انتخابات ته وپري شي.
ډیره مهرباني اورمزیب خان.
مننه تاسو جی.
پاکستان د بشری حقوقو سازمان ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې کوم نوې قانون حکومت را وصل غواړي او د دې غندنه کوي. دوی ویلي چې د دې لارې امنیتي ادارو ته د ترهګر خلاف د عملیاتو اختیارات ورکړي شي. په دې بیان کې HRCP ویلي دی چې خیبر پختونخوا کې مرمنو زده کوونکو ته د برقو ورکول د لارې مذهبي تندروي په بیا سر راپورته کولو تشویش جوړ کړی دی. د دې موضوع باندې رپورٹ د اسلام آباد نه د ډیوری ډیو خبرل پر ویلا اشاره کوي.
د HRCP په اعلامیه کې د پاکستان د حکومت لخوا خپل سیاسي مخالفینو د زورولو په ګامونو اندېښنې ښودلې شوې دي. د تنظیم تر مخه د ریاستي ادارو لخوا د خپل ایجنډې کارولو په ترڅ کې د خلکو په زور اوچتولو پیښې لا اوس هم دوام لري او HRCP په حکومت باندې د غپېخو کې ککړ تنانو په ضد کاروایي باوري جوړولو لپاره د قانون جوړولو ټینګار هم کړی دی. تنظیم په هیواد کې د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښودلې دي او د لږکو حقونو خوندي ساتلو کې حکومتي ناکامۍ باندې هم سخت ټکونه کړي دي. HRCP د خیبر پختون خوا مردان سیمه کې د یو سکول زنانه موصلینو کې د برکو ویشلو ګام خیبر پختونخوا کې انتها پسندې ته وده ورکول او د زنانو بشري حقوقو شکلو سره سم ګرځولې دي او تنظیم د باقاعده قانون سازي په ځای د آرډیننس یا صدارتي حکمنامې د لارې قانون په ځای کولو حکومتي ګامونه د پارلمان د خپلواکۍ په ضد بللې دي او پرستو کې په خیبر پختونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور نوم آرډیننس یا قانون په ځای کولو لپاره خپل کړی شوی حکومتي تګلارې باندې سخت ټکونه کړې دي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په مشرۍ کې تر سره شوی د ملي اسمبلی بشري حقوقو کمیټې غونډه هم د یاد قانون سره تړلې خیبر پختونخوا کې بشري حقوقو سرغړونو معاملې روچته کړې ده او حکومتي اتحاد کې شامل د بلوچ ملت پال نشتل ګوند ملي اسمبلی د یاد کمیټې غړي آغا حسن بلوچ وایي چې د حکومت نه پدې اړه کمیټې راتلون کې غونډه کې سپیناوي غوښته دي.
تو اکیلن دا نیکست کې میټینګ راځي هغه باندې مستقبل کو بریفینګ راکی او موږ به خپل ټول د پاتیان خپل به راي راکو او موږ یقین ساتو چې موږ ان شاء الله د خیبر پختونخوا سي یا بلوچستان سي نور صوبې کم صوبې کې سن سي الته بیا کم بشي حقوق فامالي دي موږ ان شاء الله موږ سټپ موږ واکو کې هغه موږ باید نه
قائمه کمیټه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره تړلې د الکایده ته فوزی تربیت ورکول او ډرایوند لاین یا افغانستان سره لګیدلې پولو معاملاتو باندې بیانونه هم روچت شوې دي. پرستو کې د امریکا د دورې په محل وزیر اعظم عمران خان ویلو چې د پاکستان فوز تر هغه شبکې الکایده ته تربیه ورکړې و او د پاکستان د وزیر اعظم د خپل دا بیان هم مخې ته راغلو چې ګنې ډرایوند لاین کم یو باقاعده یا منل شوې پول نه ده. په دې اړه د باندینو چارو وزارت چارواکو د کمیټې پړوان د دریس پل کړی چې ګنی میډیا د وزیر اعظم عمران خان دغه بیانونه غلط نشر کړی دي. خو د کمیټې چیرمن او حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د اړوند حکومتي چارواکو په دغه سپیناوو بے باوري سرګند کړي او د کمیټې غړي آغا حسن بلوچ هم د دې پخلی کوي.
دا خلک دا ممبرانو ول کینه کین کې دا جوابلاین ولا دی ول نه انټرنیشنل چیز دی بارډر دی سر دی تو هغه به هم سپای نو کول دا کمیټه تا دا القاعده ز ټریننګ اول سره خبرو شو تو بیا لاول بټو زرداری سب چیرمن کې موجو یو مرایت کمیټه هغه کې دا د ریټن کې راوړه.
د بشری حقوقو قائمه کمیټې غونډې حیوانات کې د وړو ماشومان سره جنسي تیرو او د دوی د زورولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر هم اندېښنې ښودلې دي او غونډه کې د الکترونیکی جرمونو سره تړلې قانون د کارولو معاملې هم روښته شوې ده او آغا حسن بلوچ زیاتوي چې اړوند حکومتي چارواکو دوی ته ویلي چې پاکستانی خبريال شازیب جیلانی په ضد د غیاث قانون د لاندې درج مقدمه بیرته اغستل شوې ده.
خیبر پختونخوا کې ولسم ورځ چې ډاکټران په هړتال دي، کار بندې ذکر دي، وایي حکومت ورسره زور زیاتې کوي او غوښتنه کوي چې د صحت وزیر د استعفا ورکړي. د صحت وزیر او حکومت څو څو ځله دا خبره کړې ده چې ډاکټران چې کم تور لګوي دا غلط دی، هیڅ زور زیاتې نه کوي. هغه وایي چې دی غواړي ډاکټران د خیبر پختونخوا خپل نوکری سمې کوي او خلکو ته سہولتونه ورکړي شي. در اصل د دواړو ترمنځ دا کلیش یا لانجه چې دا د دیول سرزونه هم د ډیر وخت را روانه ده، خو اوس پکې په وروستیو کې وهل ټکول هم شوي دي او وهل دالونه چې دي دا پکې دوام لري. البته مریضان دا وایي چې هغه مشکلات د سر زیات سیوا شوي دي. عبدالرزاق په دې رپورت راغی.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري هسپتالونو د پاره ریجنل اینڈ ډیسټریکټ هیلت اتارټیز قانون پر ضد د ډاکټرانو هړتال نن په یو لسم ورځ هم دوام لري. د هړتال په اړه د پیښور لیډرینګ هسپتال کې د صحت سترې اتحادیې یا گرینڈ ہیلتھ الائنس غړو خبری غونډې ته خپل وینا کې ویل چې تر کومه پوری صوبایي حکومت د دې نوې غوښتنې نوې منلې، نو تر هغه به مذاکرات ته غاړه نږدي. په دغه موقعه د گرینڈ ہیلتھ الائنس ویان ډاکټر حضرت اکبر وینا وچی پولیسو د دې پرمنا احتجاج په محل په ډاکټرانو تشدد کړي چې په نتیجه کې سکم شل ملګری جوبل شوی او نور احتجاج کوونکي ډاکټران نیولې شوی دي. او دا چې لا تر اوسه د پیښې په اړه د متعلقه افسرانو پر ضد مقدمه نه درج کړې شوې.
موږ مدري شرایط دي چې دا غینه بعد به موږ مذاکرات ته ځو. یو شرط ممدا دی زموږ خلک غیر مشروط تور رها کې کوم هم نیولې دي، بل لا چې زموږ وینه دوی شوې دا خلکو اف آی آر کټ کړي. نو زموږ به هاسپټل ډایرکټر دا ودا، زموږ به سی سی پی زوره پر دي دا ودا، زموږ به شامل ام الله دا ودا، زموږ نو شروان برکی دا ودا، زموږ اف آی آر کټ کړي. دریمه خبره دا چې شامل ام الله زموږ وزیر صحت هغه سلور میاشتې کې درې پیری زموږ وینو به ولا، زموږ پروفیسر، زموږ د امپلایز، نو اوس مزید هغه نشو منلی. اخلاقی تورم د انسانانو په دنیا کې هم داسي چې اخلاقی دغه سره جواز نه جوړیږي. نو دا درې مطالبه چې ومني دغه د استعفا سره، نو بیا به موږ مذاکرات وکړو.
د صوبې په کچه د ډاکټرانو لخوا شروع کړل شوی هړتال کې د هسپتالونو نرسنګ او پیرامیډیکل سټاف په شمول د نورو شوبو غړي هم د ډاکټرانو ملاتړ کوي. د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ته د بیلابیلو سیمونو راغلي خلکو په وینا کم مریضان چې په هسپتالونو کې داخل دي هغې د کاربندیز له کبله د ستونزو سره مخ دي. د لکې مروت سیمې رحمت الله چې پلار یې د ګردو پرنس کې اخته دی هغه ډیوه نیوز ته وویل
هړتال د لاسه خو په موږ باندې نه په مریضانو باندې ډېره زیاته سخته ده، ځکه چې اوس موږ وختي راغلي، موږ د چار بجې ټایم را کړی دی، هغه هم موږ لکه پرایویټ دغه کړی دی، سرکاري نه دی ورور، ځکه چې سرکاري وي خو عین موقع باندې به ډایرکټ شوی. اوس موږ ته پرایویټ کېږي او چار بجې دا رګ راته وایي او والی صاحب دغه د راوس بار دغه کې پراته یو په دالان کې پاس شین اسمان دی ولاندې ځمکه ده.
په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال لوجې چې کوم مریضان متاثر کیږي د هغې په اړه د ډاکټرانو صوبایي تنظیم غړي ډاکټر علمگیر خان ډیو نیوز ته ویل چې هسپتالونو کې د بیړني حالت یا ایمرجنسی شوبو کې ناروغانو ته د علاج سہولتونه ورکړل کیږي او اراده لري چې او پی ډی سرویسز هم بحال کړي. ولی صوبایي حکومت په خپل ضد کلک ولاړ دی او نه غواړي چې د ډاکټرانو سره د لانجمن قانون په اړه خبري وکړي.
څومره پورې چې زمونږ د ډاکټرانو د تنظیم پوینټ اف ویو دی، نو هغه په ایمرجنسی کې زمونږ د او پی ډی هم تقریبا 50% ډاکټران په ایمرجنسی کې ناشتي او هغه ایمرجنسی ته چې کم مریضان اومځي نو هغه ته سرویسز ورکي او ایمرجنسی سرویسز مونږه بحال ساتلې دي. مونږه پوره کوشش کوو چې په وی ډی کې هم سرویسز ریپلی واپس شروع شي، خو پاغي کې مسله دا چې زمونږه ملګری په جیل کې دي او دا حکومت بالکل تاسې مسین هغه اردو کې خبره کوي چې دی بالکل خبره نه مني. نو دی حکومت له په کار دي چې مخکې راشي او د ډاکټرانو سره مذاکرات وشي نو مریضان ته بس ریلیف ملاوي شي.
یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په ویشتمه نیټه د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال کې د احتجاج په محل گرفتار شوي ډاکټرانو کې سماعت په موقع تیر ورځ د پیښور های کورټ په خپله یو پریکړه کې د دغه ډاکټرانو ضمانت په دې شرط منظور کړو چې هغې به په هسپتالونو کې د معمول مطابق خپله ډیوټي ترسره کوي. ولی ډاکټران دغه مشروط ضمانت ته تیار نه دي. خبري غونډې په محل د ډاکټرانو وینا و چې راتلونکي زیارت پر ورځ به په یاد هسپتال کې یو ځل بیا احتجاجي ناسته کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
په سواد کې استادان په احتجاج راوتی دی او وای چې کده د غوښتنه ونه منل شوې نو بیا با په ټوله پښتونخوا کې احتجاج کوي. دی تپوس دا کوي چې د چکم د یو ځنه بل ځای ته بدلول دي دا ورته منظور نه دي، د استادانو چکم راتلونکي بچی دي هغه دې باغونو کورو لګول شي وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حکومت وای در اصل گورنمنت یا حکومتي نوکران د یو ځنه بل ځای ته لیګل ضروری دي. درې کاله وای چې په خار کې څوک نوکری کوي نو بیا به درې کاله په کلو کې نوکری کوي. دی وای دا زکم داسې کول غواړي کچری یو سړی دی دا خزم استاد دا خاونې استاد دی نو په دې نوي نظام راتلو سره هغه یو علاقه کې نوکری دواړه کولی شي. دې علاوه یو شپې نور هم حکومتي دلایل چې دي په دې موضوع هغه وړاندې کړي دي وای چې د رسل د سکول د معیار ښه کولو په خاطر د ماشومانو د تعلیم د ښه کولو په خاطر او په سکولونو کې د حاضرۍ سیوا کولو په خاطر حکومت داسې کول غواړي. استادان احتجاج ولې کوي؟ فیاض ظفر د سواد نه رپورٹ راکړي.
ٹرانسفر پالیسی
په صوبه کې د ډاکټرانو د هړتال یا د کار بندیز نه پس د سرکاري سکولونو استادان هم د خپل مطالباتو نه منلو پس په ټوله صوبه کې د هړتال او د سکولونو بندولو اعلان کړی دی. د سواد د ټولو سرکاري سکولونو استادانو نن هړتال وکړو او د سید شریف په ودودی های سکول کې راجمع شو. د استادانو د یونین مشرانو وینا وه چې د استادانو ای ترانسفر پالیسی غلط ده او حکومت دې دا پالیسی زرت زره ختم کړي. هغه زیاته کړه چې د نوکرۍ په وخت کې چې کم استاد یا ملازم مړ شي نو سن کوټا یا د بچو په کوټه کې به د هغه بچې په نوکرۍ اغستې شي، خو اوس حکومت دا پالیسی هم بدل کړه او دا مړ شوي استاد بچې به هم د ان ټی ایس ټیسټ ورکړي. یو استاد ریاض احمد دی وتوای
دا ای ټرانسفر پالیسی چې کوم دا موږ بالکل نه منو. یو دا ڈیزیز کوٹا چې کومه دی پدې کې ان ټی ایس شرط کړه ده، هغه ان ټی ایس خود عام سړی د پاره نه چې یو مړی بچې په ان ټی ایس کې کینی او هغه د دې ان ټی ایس ټیسټ ورکه او پای کې پاس کیږي بیا په اوپن ولې نږي.
د دوه ویناو چې د حکومت د مانیټرینګ تنانو په ذریعہ د دویم کلاس د ماشومانو نه ګراند ټیسټونه اخلي او دغه ماشومانو نه د موبایل یا ټیبلیټ په ذریعہ هم امتحان اخلي او د دویم جماعت ماشوم په موبایل یا ټیبلیټ باندې نه پوهیږي. یو استاد عمر ډیر د اصلاحاتو په حق لا دیوتوای
د جیم د دې مقصد دا دی چې منګه د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې دی اصلاحات کول غوړي په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې او د اصلاحاتو منګه خلاف نه یو، خو منګه دا وایو چې را کم سی کم د ټیچر یونین دا چونکه د استاد نمائنده جماعتي د دې سره ریزرویشن په دې اصلاحاتو کې ډیر کم چې د پیدې لپاره دی هغه منګه قبلو د ایجوکیشن د بیٹرمنټ لپاره چې کم اصلاحات کوي دا غي منګه ویلکم کو، خو کم سی کم چې دی ان بورډ علی او دې ته پکې کم ریزرویشن چې اغم دی اوري.
استادانو ویناو چې حکومت په بندو کمرو کې فیصله کوي او په دغه فیصلو کې استادان نه شریکي چې لکبلې ټولې فیصلې غلط وي. دوی زیاته کړه چې نن د هغوی د صوبایي مشرانو د تعلیم د محکمې د سیکرټری سره خبرې اترې په پیښور کې روانې دي او که زموږ غوښتنې پوره نه شوې نو په ټولو صوبو کې به د سکولونو بندولو اعلان کولی شي او ټولو صوبو کې به د 1,60,000 نه زیات استادان په احتجاج مجبور شي. د استادانو د یونین صدر سکندر شاه بچا په دې حق لا دی وتوای
نن هم زمګه سیکټری تعلیم سره مذاکرات دي زمګه صوبای قیادت مذاکرات ان شاء الله چې پاکي خو سمسبت طرف ته خبره لاړ شي، خو کچری لا نه نه نو دي دي داسې نو دکېږي یو موټه ډاکټران دي هغه ته دي دغه وکو اتیار ورځو نن منګه 85,000 صرف د پرامري استادان دي 1,40,000 چې دي زمګه سره چې نور بار کې راوي دي شي سی ټیو ای سی ټیو دا هایر سیکنډري والا سیکنډري والا دا میډل والا دا سره سره شنه دا بیا دا 1,40,000 پورې لګبګ استادان دي په ټوله صبح کې وته دا موږ راوباسو ټوله صبح به ته بندو سکول نه به بندي.
د سواد استادانو د احتجاجي غونډې نه وروسته د سید فریب نه تر مکان باغ پورې احتجاجي جلوس وکړو او د حکومت د فیصلو په ضد چغې وهلې. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
په پاکستان سرخار اسلام آباد کې سوداګرو کاربندیز او مظاهری کړی دی، وای چې پوسنی حکومت کې پغو ټاکسونه سیوا شوې دي او دغه ورکول ته تیار دي. وسنی حکومت وای چې په ټاکس په نظام کې زکه ټاکسونه سیوا کوي چې د هیواد معیشت ته وده ورکي، او د آی ایم ایف چې کوم رستې افسران په پاکستان کې راغلي دي، د پاکستان د قومي بانک مشران شوي دي، نو هغه وایي چې تر څو پورې خلک ټاکسونه نه ورکي ټول خلک او زیات ټاکسونه ورنه کړي نو د پاکستان قرضې نشي ختمې دي. ارشد حسین د استانبول رپورټ راغی.
د مرکزی حکومت لخوا په تاجرانو د 10% جرنل سیلز ټیکس د لګولو پر ضد نن د ګل پرز د ګرد پاکستان څخه راغلي تاجرانو په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي، او په دغه احتجاج کې شریک تاجرانو د پوس په سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا غږ کړي چې د تاجرانو د مسلو د هوارولو پر ضد د کشمیر د لانجې د هواري د پاره مورچه تلاړ شي. نن د ګل پرز اسلام آباد کې د ګرد پاکستان څخه راغلي په زرګونو تاجرانو کنونشن وشو، او کنونشن کې د تاجرانو پر ضد د حکومت په تګلار هم د سخت احتجاج اعلان وشو. د دینه مخکې د ګرد پاکستان څخه راغلي تاجرانو مشرانو د محصولاتو د مرکزی بورډ د چارواکو سره هم لیدل کتل کړي وو، خو په دغه لیدنه کې د محصولاتو مرکزی بورډ نه خو د تاجرانو د پاره د شناختی کارت شرط واپس اغستلو ته تیار وو، او نه یې د 10% جنرال سیل ټیکس ته د بیا کتنې لوز وکړو. په دې احتجاج کې د ګرد پاکستان څخه راغلي په زرګونو تاجران برخه اخلي. د خیبر پختونخوا پیښور نه راغلي د تاجرانو صوبائی صدر ظفر خټک د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي حکومت د دې لارې تړلې دي او احتجاج ته هم نه پریک دي. په دې احتجاج کې د ګډون د پاره د پیښور پیپل منډي څخه راغلي سیک تاجر مهندر سنگ چې مسالې خرڅوي وای حکومت ته خواست کوي چې د دوی د غوښتنو د اوریدو د پاره ورسره لیدنه وکړي. تاجران هڅه کوي چې د محصولاتو د مرکزی بورډ مخې ته ولاړ شي، خو پولیسو هغوی پرې نه خودل، او اوس دوی د نادرا په چوک کې پړاوونه اچولي دي او په احتجاج لاس پورې کړي دي. ځینې تاجرانو د پوز په سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم ټکونه وکړو، او وی ویل په زیاده دي چې هغه د تاجرانو ګیلې ووري باید چې د کشمیر د کشالې د هواري د پاره د جنگ میدان ته لاړ شي. په دې احتجاج کې د ګډون د پاره د پیښور پیپل منډې نه راغلی یو بل تاجر رام سنگ ډیو ریډیو ته وایي کنداران د 10% په حساب سره د جرنل سیلز ټیکس نفاذ نشي زغملی. د ګرد پاکستان تاجران د حکومت څخه د ټاکلې شوی یا فیکس ټیکس نفاذ والی او وایي باید چې دا نفاذ یو شان په وړو او میانه درجه تاجرانو وشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوس یو رپورٹ چې په بلوچستان صوبه کې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یو لاریون شوی دی، او د لاریون نیغ په نیغ حال راغځینه د ډیورې جو خبریال حافظ شیرانی را لېږلی و، اوس یې وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت په پښین ښارګوټي کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري غونډه وسوه. غونډه د 8 اکتوبر 1903 اتیایم او د 11 اکتوبر 1901 کال د پیښو پر ضد او د ګوند د وژل سوو غړو په یاد کې و. و غونډه ته د وینا پر مهال د ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې د جمهوریت د غوښتلو سزا ورکول سوي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
شیطان او الزام یا پښتونخوا دې ټول اول واجب دا خبره د هر کله مثال کړه ټول کله په دغه چې تکاو قرآنی او پر دغه دا خبره ورو ورو زیارو کې درته د غړیان دي کوړې دي کسه بلای کړل څوک مینګل دي دا شروع تل دي هغه منډه کړي په دغه نه وتل دي هوټل دي فدا هوټل کې نو خلک ګولې نیولې دي په ځان سره څه پرې
محمود خان اڅکسی وویل چې په پاکستان کې تر ټولو زیات زیان و پښتنو ته رسیدلې. هغه وویل ځینې خلک د ملک آئین او قانون مات کړي خو څوک څنګه ورته وایي، خو چې پښتون بلوڅ سندای یا کوم غریب پنجابای تقریر هم وکړي د ملک دشمن وګرځول سي او ووجل سي. د شاغلی محمود خان اڅکسی په وینا د دې ستونزو د حل لار د پاکستان پر آئین عمل کول او د پارلمان اختیار منل او پر تیرو غلطیو توبه کول دي.
پاکستان دا غلط سیاست په نتیجه کې د پوجانو دا غلط رویه په نتیجه کې پاکستان یو ارماسو اوس روان دی وکاند تلویزی او ملګر وکاند تاجی ودا ته هیڅ موجب نه لکو هیڅ موجب نه لکو دا زموږ ملک دی د توایې د توایې د لاسټری د تو پارلمنت کې پارلمنت په ولس ورته چې چا ته تاسو کوم حق دی.
محمود خان اڅکزی پر ټولو پښتنو مشرانو او سیاسي ګوندونو یو ور بیا ژغ وکړ چې سره جرګه سي او دروانو بدو حالاتو مخه ونیسي.
دا د پښتانه یو جرګه غواړي د دې خبرې د پیچم خبره جرګه غواړي د ازمش خبره جرګه غواړي د افغانستان خبره جرګه غواړي دا چې مانلیږي چې خلک دې تغار نشي نو پاتې مرګي نه اوسه پکښه د پیچم زمري خبره وکي د بچا سره یې وکي دا چې ګیر په ټول ټکو مصطفی ګل پارټي ته ده هر چیر چې راغلی د تیا چې په خبره باندې هم د پښتانه په خبره باندې هم بین اقوامي د پښتانه خبره پر افغانستان باندې هر څه ځري چې موږ یې راو وو خلک سره وای کاکا چې څه ډول لیول کار کوي دا چې ګیر هم وای د پښتنه سره خبره کوو مش تیار مصطفی ګل پارټي تیار زای دا ګره تیمانونکو پښتون
شاغلی اڅکسی وویل چې د مولانا فضل الرحمن ملګری دی او د احتجاج ملاتړ یې کوي، خو یوازې د حکومت یا د ملک د وزیر اعظم د بدلولو لپاره نه بلکې په پاکستان کې د آئین د بالادستۍ او د ټولو ادارو په خپلو حدودو کې د کار کولو لپاره یې ملاتړ دی. د آئین
بالادستۍ غواړي، د پارلمان طاقت غواړي، ولس د اختیار غواړي، ولس د ووټ غواړي، د کمل ملي شورا بیانګه متخب شې نه غواړي. هر څوک چې دا دغه کوي دا بالکل موږ تیار مولانا ته زه اوس هم خاص کوم موږ مخکې خبره وکړه ته پی سي کې ما دا هغه ورته وویل بیا مې د دوه دوه کسان سره وټاکل هرې پارټۍ رابر کمیټۍ نور دفعه عثمان پکښې.
شاغلی اڅکسی د پاکستان پر امنیتی او څارګرو ادارو سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې د پاکستان امنیتی او څارګری ادارې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولای شي خو د ترهګرۍ مخه نسنی ولای. د هغه په وینا دا د منلو وړ نه ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا پښین.
دې خبري خبرونه وخت دې پاتې رسي. زه رحمان بنره د دې پروګرام پروډوسر سمینا احسن، د ټلویزیون انجینیر سانتوس او د ریډیو انجینیر ایدن د نغړو اجازه. 16 زوکه به زموږ همکاران سدن ټکر سره د پروګرام کوربوي او نه سحر به پروډوسر وي سسپولند راځي. په ضرورت اوسه زموږ پروګرام په ویب سټ www.voadvideos.com هم کوته شي. خو خیال ساتئ.